لس بجه شوی. السلام علیکم. قدر من اوریدون کو دی ازادی راژیو دخ پراونه. دیر برخه د سندرو ملمانه د پروگرام لپاره زنگری شوی خل هغمخ که پلند خبری برخه که با پیو راپور که واوری چه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی مرکزی سیستم تا د رایو د انتقال بهیرنن پای ترسیگی او بل پراو با د بایومتریک شویو او غیر بایومتریک شویو رایو جلا کول وی. خبری برخه او د موسیقی خپرونه وروست رازی لمرای پامو کرده ده سات خبرونو تا خبرونه ز احمد تکل ورنده کوم. د هم د خبرونو سرلیکونه. دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله افغان ځواکونو نه بلکې طالبانو اړولې. د اتریش پولیسو یو افغان وګړی د چړې په ګزارونو د یو تن د وژنې او د کډوالو د کمپ د یو کارکوونکي د ټپي کولو په تور توقیف کړی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې د روسیې اشغال سمدستي پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته د افغان ځواکونو په حملو کې نه بلکې د طالبانو په راکټي برید کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د یکشنبې ورځې په ماښام وسلوال طالبان په یوه هوایي حمله کې په نښه کړي وو.
در نتیجه این حمله سه تن از طالبان سودوس کشته شدند، اما بعد از این حمله طالبان دست به حمله راکتی زدند و در اومال به درگیری با نیروهای دفاعی و امنیتی افغان پرداختند که در نتیجه حمله راکتی طالبان به افراد ملکی آسیب رسیده.
د ښاغلي امان په وینا په دې برید کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د دریو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان دي. له دې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا سرچینو ویلي وو چې په وردوج کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په شمال ختیځ کې پامیر قلو اردو وایي په تخار ولایت کې په پوځي عملیاتو کې لس طالب وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. 211 پامیر قلو اردو په یو خبر پنه کې چې نن سهار خبره شوه وایي پوځي عملیات تیره شپه ناوخته د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کوهنشاخ سیمه کې د طالبانو پر یوه غونډه وشول او په ترڅ کې د عبدالعلي فاروقي په نوم د طالبانو یو قمندان له خپلو نهو وسلوالو سره وژل شوی. خبر پنه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. د هالند یوې محکمې یو افغان په 26 کال او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د ځوان د 2013 کال په اګست میاشت کې په پلازمینه امستردام کې پر دو امریکایي سالانیانو د چړې ګزارونه وکړل چې وروسته د پولیسو لخوا په ټپي حالت کې ونیول شو. برید کوونکی چې جاوید اس نومول شوی پرون د محکمې لخوا د برید پر مهال د زیانونو د اړولو له کبله په 3 میلیونه یورو نقدي جریمه هم محکوم شو. له بلې خوا په تازه راپورونو کې ویل کیږي چې د اتریش پولیسو په لینز ښار کې یو افغان وګړی د چړې په ګزارونو د یو تن د وژنې او د کډوالو د یو کمپ د کارکوونکي د ټپي کولو په تور توقیف کړی. پولیس وایي تورن پرون دوشنبه د چک جمهوریت سرحد ته نږدې د وولوویتس ښار د کډوالو په یو کمپ کې یو تن د چړې په ګزار ټپي کړ، بیا په بایسکل له هغه ځایه وتښتید او وروسته یې د سیمې یو اوسیدونکی وواژه او د هغه موټر یې وتښتاو. پولیس د پیښې د علتونو په اړه څیړنې پیل کړې دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې باید د سوریې اشغال سمدستي پای ته ورسوي. ښاغلي پنس پرون وویل ترامپ له اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې همدارس د سوریې په شمال کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. پنس وویل ترامپ په دې ټلیفوني تماس کې له اردوغان سره جدي خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې دای به هم سیمې ته سفر وکړي څو د هغه کړکیچ په حل کې مرسته وکړي چې له 1,60,000 زیات خلک یې بې کوره کړي دي. سیمه ته د ښاغلي پنج سفر د ولسمشر ترامپ له هغو څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې ویویل پر سوریه د ترکیې د یرغل په غبرګون کې به په یو فرمان کې پر ترکی چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي له انقرې سره د سل میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د وسپنې پر وارداتو تعرفه به په سلو کې پنځوس لوړه کړي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد د شمال پر لور خوځېدلي دي. دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې سوری سرتیری منبیچ ښارګوټي ته ننوتی دي. د سوریه پوځ همداراز د فرات رود په ختیځ کې تیل تامیر او عین عیسا ښارګوټو ته هم ننوتی دي. د سوریه دولتي ځواکونه داسې مهال د شمال پر لور خوځېږي چې دمشق د ترکیې د عملیاتو پر وړاندې له کورد ملیشو سره د مرستې موافقه کړې. د سوریې د کورد ملیشو مشرانو ویلي چې دا موافقه د مسکو په منځګړتوب د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره شوې. او روسیا وایي په روانه اونۍ کې به د درې ورځنیو پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو ستراتیژیکو توغندیو ځواک وازمي. په دې ازموینه کې به بالستیک او کروز توغندي چې له ځمکې اوبو او هوا څخه توغول کیږي شامل وي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د 2019 تندر په نوم تمرینات د اکتوبر له 15 تر 18 پورې دوام کوي او شاوخوا 2000 پوځي پرسونل او همداراز جنگي کشتۍ اوبتلونه او د ستراتیژیکو اټومي بم غورځونکو په ګډون الوتکې به پکې شاملې وي. روسي چارواکو ویلي چې دا تمرینات یوازې دفاعي اهداف لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبریږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي مرکزي سیستم ته د رایو د محلونو څخه د بایومیتریک شویو رایو د انتقال بهیر به نن پای ته ورسیږي. له دې وروسته به د بایومیتریک شویو او غیر بایومیتریک شویو رایو تصفیه او بیلول پیل شي چې د کمیسیون د چارواکو په وینا تر دوو یا دریو ورځو پورې به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تصفیر له بهیر وروسته به د تلپ وویشتمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
سر لننه څلور ورځې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ته پاته دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې په دې لږ موده کې دوه لوی کارونه یو په بل پسې ترسره کړي. لومړی د رایو له محلونو څخه مرکزي سیستم ته د بایومیتریک سوي رایو انتقال، او دوهم د بایومیتریک او غیر بایومیتریک سوي رایو بیلول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ مشر حبیب رحمان ننګ تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش
مینه نه هستم چې ما د تاره د وایز مو حڅه د رایو د انتقال بهیر په بشپړې دو سره به د رایو د تصفیه بهیر پیل کړو. د پروسه په بشپړ شفافیت سره د ترونکو په حضور کې تر سره کړو. څو وکولای سو د تلې وويشتمې نیټه محل وېشته ځانونه چمتو کړو. که تخنیکی ستونزې وینو بیا به موږ د افغانستان له ټولو خلکو سره شریک کړو.
داس میکنیم ما ابو مشکلات بر شو میګم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې له 2015 رای محلونو څخه رای مرکزی سیستم ته انتقال شوی دی چې څه باندې 1,000,000 بایومیتریک سوی رای دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نږدې 4,500 محلونو رای دغه سیستم ته نه دی لیږل شوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید د رایو د تصفیه چارې ډېرې جدي او مهمې ګڼي. ښاغلی رشید تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید د سرعت تر څنګ دقت هم له پامه ونه غورځوي. هغه زیاته کړه
باید په لومړي سر کې او کوم رای چې بایومیټریک شوی دی او کوم رای چې غیر بایومیټریک دی د محلاتو بنسټ هغه تفکیک کړي. که چېرته دغه توپیر په دې حد کې وي چې باید کمیسیون په صندوقونو څخه کار وکړي، نو په کار ده چې د ناظر نهادونو د کاندیدانو د اساسو په حضور کې په ولایتونو کې دا پروسه په شفافیت سره هلته وسیړي بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایې تفکیک کړي او وروسته له هغه نه هغه بایومیټریک رایې کوم پنځه ته چې کارول شوي دي له سره وشمېري او کوم فورم چې له سره ډکېږي هغه باید په ډېر شفافیت سره ډک شي.
بل خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمیر کمشنرانو د لمړنیو پایلو د ځنډ د احتمال له کبله اندېښنه ښودلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا عبدالله ویلي چې شاید ولسمشي انتخاباتو لمړنۍ پایلې وځنډېږي. د افغانستان ولسمشي انتخابات میزان یې تل پر شپږمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره شول. د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله په ګډون دیارلسو کاندیدانو په دې انتخاباتو کې سیالي وکړه. تمه ده د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د لړم پر شپږمه منیټا اعلان سی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
نه تنه سایکل زغلون کی لغزنی څخه د سولې یا والی او د زغم له پیغامونو سره پرون جلال آباد ښار ته ورسیدل. دا ځوانان وای غواړي د هیوادون د هیواد نور ولایتونو او د امکان په صورت کې بهر ته پر بایسکل سفرونه وکړي او خپل دا پیغامونه نور خلکو ته هم ورسوي. روحلا انوري او په دې اړه تفصیل.
د یادې نه کسیزې ډلې غړی سمیع الله مومند وایي له غزنی تر جلال آباده څه باندې 350 کیلومتره مزل د دې دپاره کړی څو خلک د سولې او امن په اصلي معنا او ارزښت وپوهوي او ورته ووایي چې یو بل سره له کرکو او جنګ هیڅ نه جوړیږي.
زه ولایت غزنی مبارکه چولیم به چند ولایت میدان وردک، کابل، لغمان و ننګرهار.
موږ د شنبه په ورځ له غزنی حرکت وکړ، وردګو ته راغلو، بیا کابل ته. په کابل کې مو شپه تیره کړه، بیا لغمان او له لغمان څخه جلال آباد ته د دوشنبه په شپه راورسېدو. دلته مو د دولتي مسؤلینو لخوا تود هرکلی وشو. زموږ د سفر یوازینی مقصد خلکو ته دا پیغام رسول دی چې موږ باید یو بل ومنو، یو بل ته د دوستۍ او یووالي لاسونه ورکړو او په خپل وحدت دوران ویجاړ وطن آباد کړو. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د سیکل زغلونکو دغه نه کسیزې ډلې ته د هرکلی پر مهال وویل، په تیرو څلورو لسیزو کې جنگونو د ملي شتمنیو د لمنځوړلو ترڅنګ ملي یووالی هم زیانمن کړی او دغه ډول سفرونه د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره ګټور ثابتې دی. شي
تګور تګ په داخله د ولایت کې دی، ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته، همدارنګه د یو ولایت نه بل ولایت ته. دا د فکری تغییر کې یو مثبت رول لوبوي چې موږ ټول د یو بل د مشکلاتو نه، د یو بل د خوالی نه، او د یو بل سره د مینې او محبت رازونه چې کوم یو دی د دېونه خبر شو. ولسونه کې مشکل نشته، زموږ ولسونه ټول افغانان دي.
دغه ډله وای د مومن سیکل زغلونی کلب ورته د وسنۍ سفرونو اسانتیاوي برابرې کړي او غواړي چې د ملي والی د یو بل زغملو او په هیواد کې د ورونو په څیر د ژوند کولو پیغامونه د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم ورسوي. محمد اسلام جرأت وایي،
موږ دا پیغام او د دوستۍ پیغام چې ټول خلک باید په اتفاق او اتحاد سره واوسي. موږ تقریبا 350 کیلومتره په 12.5 ساعته کې مزل کړی دی او ان شاء الله په راتلونکي پروګرامونه لرو چې بامیان ته لاړ شو، مزار شریف ته ځو، هرات ته ځو، او په راتلونکي کې د باندې ودونو ته، یعنی پاکستان ته، شاید نور ودونو ته، تاجکستان ته هم سفر ولرو.
خلک وایي دغه ډول سفرونه او د والی پیغامونه د خلکو د ذهني بیداری او د ولسونو ترمنځ د وحدت راوستلو او د نفرتونو لری کولو لپاره ډیر ګټور دي.
د روحلا انوري راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې وصل وصال ته غوښ چې د کابل په د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوي.
د هشت صبر اسپانې سر مقاله په دې سرلیک ده چې مهالویش جدي ونیسي دوهم پړاو ټاکنې څوک تر سره کوي. په سر مقاله کې د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنۍ پایلو کې ځانډ د اندېښنې وړ بلل شوی او په کې ویل شوی چې سر له اوسه هوا سړه شوې او خای تر ډیره ولسمشریزو ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې شي. د سر مقاله د لیکوال په خبره د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د میزان د شپږمې په ټاکنو کې هم مخکښ دي چې دغه چاره د ټاکنو دوهم پړاو ته د تللو امکان زیاتوي. د هشت صوب په سرمقاله کې راغلي د ټاکنو کمیسون باید د نورو چارو ترڅنګ د دوهم پړاو ټاکنو لپاره هم سرلوس آمدګي ونیسي، ځکه که دوهم پړاو ټاکنې په خپل وخت ونشي نو یو بل ناورین به وزېږي. د سرخط خپلواکي ورځپاڼې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې نوماندان بهرنیو فشارونو ته